السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېری مطالب مو پر اسرائیل د ایران تر برید وروسته د غبرګونونو او د دغو بریدونو پر تحلیلونو څرخي خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت پر اسرائیل دی ایران د تیرې شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منصوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په سیمه کې له مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې د اسرائیل د کړنو او د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملو په غبرګون کې وویل چې پیکینګ د حالاتو خرابیدونکي بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې له ټولو خواوو غواړي چې د کړکېچ د لا زیاتې ادادې مخنیوي لپاره له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل د کړکېچ د زیاتې ادادې پړاو په غزه او سیمه کې د نښتو د پراختیا وروستۍ نښته ده او په دې شرایطو کې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2028 پریکړه لیک تطبیق او په غزه کې د جګړې ژر تر ژره پای ته رسیده اصلي لومړیتوب وي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد د پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی بری د ویاړ وړ وباله. د دې هیواد د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بن ګویر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته تر 140 ډیر بلاستیک توغندي ویشتلې. پوځ وایي چې د ټولو توغندیو مخه نیول شوې او یوازې څو د اسرائیل پر خاوره لګېدلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د تېرې شپې له حملو وروسته وویل چې دوی بریالی کېږي. نتنیاهو په یوه پوست کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی ولیکل چې د ایران د حملو مخه نیولې ده. پر اسرائیل د ایران له برید وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیلي صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلی بایدن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره یې د کړکېچ د اواري غوښتنه کړې ده. ایران وایي دا بریدونه یې په دمشق کې د اسرائیل له لوري د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړی دی. خبرونه لازادی را دو آوری. ده طالبانو دی اوبو او انرژی وزارت لسبا دوشنبه تا قطر پنجشنبه پوری ده هیواد په سندیزو حوزو که دی اوبو ده اندازه ده لوڑه ده او سیلونو ده راواتو راندوه نکرده. دی وزارت په یو خبر پانه که ویلی چه ده ناچاپی ورختونو او سیلونو دیر احتمال ده هری رود، هلمند، شمال، کابل او امو پسندیزو حوزو کشته. پرونده طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وویل چې د یکشنبه په ورځ په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د ورښتونو، تالند او برېښنا او همدارا سیلونو احتمال شته. د وروستیو ورځو د ورښتونو له کبله په یو شمېر ولایتونو په تېره بیا اروزګان او هلمند کې ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي او سیلونو لږ تر لږه درې ماشومان په اروزګان کې مړه کړي دي. پاکستانی رسنۍ وایي په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د ایستلو د بل پړاو لپاره تیاری روان دي. د روان اپریل له درېیمې تر دیارلسمې پورې په لسو ورځو کې 8501 تنه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان سما ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د بیا اسناد کډوالو د ستنولو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر په نومبر په وروستیو کې پیل شو، نږدې 15,600 افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې له اختر وروسته به د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د استرالیا پولیسو هغه حمله کوونکی پیژندلی چې د سیدنی ښار په یوه شاپنګ مال کې شپږ تنه د چړو په ګزارونو ووژل. په دې برید کې 12 نور ټپیان شوي او په روغتون کې بستر شوي دي. د نیو ساوت ویلز پولیسو نن یکشنبه وویل چې 40 کلن جوئل کوچی د برید مسؤولو. پولیسو وایي دا برید له تروریزم سره تړاو نه لري. ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه ډیری مطالب مو پر اسرائیل دی ایران تر برید وروسته د خبرګونونو او دغه بریدونو پر تحلیلونو څرخي. د طالبانو حکومت هم پر اسرائیل دی ایران حمله مشروع دفاعي اقدام بلل او د سیمې له مهمو لوبغاړو غوښتل چې په سیمه کې د کرکټ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د کرکټ د احتمالي پراخېدو اغیز به پر افغانستان څه وي؟ په دې اړه د چارو کارپوهان څه وایي؟
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ.
پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمې او نړۍ ته څه پایلې ولري؟
لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیمن په اسرائیل برید کېږي، په سیمه کې یوه لویه خبره ده که داسې تبعات ولري.
د افغانستان په اړه پر ځینو مسایلو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اومه ورځ اونیز پروګرام مه هېروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اوري هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل، او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر هم پر اسرائیل د ایران توغندویز او د ډرون الوتکو برید پر غزه د اسرائیل د یرغل پایله ګڼلې ده. د نړیوالو اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترنګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت به اغیز نوي جزئیات دی. سناکاکر په راپورټ کې
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن دغه وزارت ویان عبدالقهر بلخی په خپل ایکس پاڼه خپره کړې، راغلي سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کنسولي څنګه په نښه کړه، چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو پر وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د بیګانۍ شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیلو د یرغل پایله ګڼي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي، په جګړه کې اوسنی تشدید په غزه کې د یرغل د لړۍ پایله ده، باید اسرائیل په غزه یرغل پای ته ورسوي، سملاسي جګړه بنده کړي ترڅو له دې سره جګړه او د هغې عوامل له منځه لاړ شي. په دمشق کې د ایران په قنسلګری برید چې د وري په 13مه شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وطنه چارواکي وژل شوي وو، چې ایران وایي ځوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترنګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت بې اغېز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال له سیاسي، نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغېز ولري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپله اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکي یې ډېره روښانه نه ده، دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینې مساعدې کړي د افراطي ډلو ټپلو ته.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې ترنګلتیا د اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ایران د افغانستان د ګاونډي په حیث او د افغانستان د تجارتي او ترانزیتي شریک په حیث باندې دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو اندازه منفي تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غواړي چې افغانستان د دغه لارې خادرات او واردات ولري، په دغه سیسه کې به یو اندازه ستونزې پیدا شي.
د دونه د چیرات د مهال د میلیونونو افغان کډوالو قربه هم دی، او تیر ورځ په دې هیواد کې مشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د وضعیت په بدترې دو سره حیران دي چې چیرې ولاړ شي، ځکه خپل هیواد ته په ستنېدو سره به د دوی په ټکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
وړاندې پر اسرائیل دی ایران دی ورستی حمله مختلف اړخونه مو د چارو له شمیر کارپوهانو سره په مرکو کې چیرلې دي، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، اسرائیل چارواکو ویلي چې د ایران د توغندوی او ډرون الوتکو د ورستی برید مخینه ول د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې چې د خپل هواد پوزا او هوایي زوک استاینه کړی د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویار او ور بللای دی. د اسرائیل پوز په خپل ایکس پانل لیکلی چې ایران د اسرائیل لور ته تر 140 ډیر بلاستیک توغندي وشت پوز وای د ټولو توغندیو مخنیول شو او یوازې څو د اسرائیل پر خاوره لګیدل دي. پس مکه د ورستی وضعیت نور حال بل اسمت سروانه وورو.
د ایران اسلامی جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی برید په جواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیر بی پیلوټ الوتکې او توغندي وتغول شول، چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري ورو وشتل شول. لدی بریدونو وروسته چې د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو له لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځ له خپلو متحدانو سره یو ځای د ایران له لوري د 9 سلنه وشتل شوی توغندیو بی پیلوټ الوتکو مخنیولې او په هوا کې ویجاړ کړی دی. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته معمولی زیان اوښتی او یوه وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. روان حمل په 14 په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د برید له وخته چې د قدس ځواک د قمندان محمد رضا زاهدی په شمول د سپای پاسداران او جکپوري افسران پکې ووژل شول، د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستونکو برید احتمال ورکول کېده. د ایران د حمله د احتمال زیاتی دو سره اردن د شنبه په ماشام اعلان وکاوه چې خپل هوایی حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایی حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریه په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبا کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په آسمان کې د اسرائیل د هواز توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو آسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیل سره مرسته وکړه. د په وینا فرانسا ډیره ښه ټکنالوژي، جیټونه او رادارونه لري. د جرمنی د باندنوی چارو وزیر انال نابر بوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل تر څنګ دریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوځ تیره اونۍ سیمې ته الوتکې، د بالستیک توغندوی دفاعي سیستم او جنگی بیړۍ ولېږلې. د دغو ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت له کبله د اسرائیل په لور ټول وشتل شوي توغندي او درونونه شنډ شول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یک شنبه د و دلیل مشانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوی دی چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتیم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوي چې دواړه د پام وړ ویجاړي شوي او له کاره لویدلي دي.
د ایران د چارو پوه ایسا ستانکزی وایي په دمشق کې د ایران پر کنسلګری له برید وروسته چې ملامتي پر اسرائیل اچول شوي، ایران دغسې یوه برید ته اړتیا درلوده چې ترسره یې کړي.
دا واقعا دی بدلانه پیچومه دی ان لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل بریټیک دا قسمه کې یو لویه خبره ده کې داسې تبعات لري. سوریه کې د ایران په کنسولګری له حمله وروسته ایران د خبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنګ بوختي د دغه حمله ته جواب نه سو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، د لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغه سې حمله ته اړتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران د نور اقداماتو هیله نه لري، نه غواړي چې په لوی جنګ کې راګیر شي.
د ایران د چارو شنونکي ایسا استانکزی او د نړیوالو اړیکو یو شمېر نور کارپوهان پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وایي. په سیمه کې د نوي کړکېچ له پیل سره سیمه یو بل بحران ته د داخلېدو په حال کې ده. هغه بحران چې دوی په وینا افغانستان به هم نور د نړۍ له پامه وغورځوي. د ازادي راډیو خبریالو امید زهیر مل د امریکا په ویست کانسن پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو له شنونکي نجیب آزاد سره پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په باب مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلې دي چې څه فکر کوي چې آیا اسرائیل به له دغه برید وروسته د خپلو متحدانو په ملاتړ د ایران د خاورې دننه بریدونه وکړي او که په سیمه کې د ایران ګټې به په نښه کړي.
د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د ډرون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونی خلی تر وړاندې چې د وایي چې 15 ساعت وروسته به دا تر رسیدي یو موږ ټول امکاناتو ته لروخ به یو خبره کې یو مهمه خبره دا و چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره خبرو اخته یو. یعنی د اسرائیلو هڅه به دا وي چې د سیمې په دې کړکېچ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونو راه
د اسرائیل او د بهرنۍ چارو وزیر رسمن ولیکل ک ایران وړاندې البته لدی چې بریډ وشي ک ایران څو مخاوره پنهخه کی لام دغه سوي دنه خاوره پنهخه کو کچې اسرائیل ازي ایران باندې حمله کوي. فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل بریډ لپاره عکس العمل خودون کړي یا به وخی ټول کې
زه فکر نکوم. البته اسرائیل به عکس العمل وخی. د اسرائیل یو عکس العمل ودا همي چې دوی به د عراق د هوا څخه چې په هلته امریکایي ځواکونه هوس هم شته او دا ډرون راتیریږي او ایران اسرائیل ته رارسیږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان البته عکس العمل نه ښیي، نو اسرائیل به مجبور شي چې بېرته لکه د ایران په څېر د خپلو خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه د هغو د تسل البته د هغو د اطمینان دپاره به دی هم ځینې بریدونه وکړي. همدغسې
احتمالا جګړه پیلېږي او همدا ډول تاوتریخواله چې هغه په هوا او ډرون له لارې یو بل ولي او یا به په سیمه کې د یو بل اهداف په نښه کوي. افغانستان به نور لا څومره انزوا ته ځي او د نړۍ له پامه به غورځېږي او همدا ډول عملا د ایران او د طالبان اړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کېږي. فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورځي او بیا په لوري ته په ورتګ کې به د افغانستان زیان شي؟
افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثر شي په اقتصادي لحاظ، تر ټولو ډېر سیاسي لحاظ. افغانستان په انزوا کې و، د 2.5 کال کېږي په انزوا کې دی. سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري. اقتصادي تاثیرات یې درجي دا دي چې په تېرو یو یو نیمو کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړې دي او څه نه څه چې د ایران د لارې افغانستان کولای شوای چې خپل صادرات یا حداقل واردات ولري، په هغه هم تاثیرات پرې وځي. لکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده، طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله، خو که چېرې هغه بیکګراونډ ته بیا ځو، بیا په 2001 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بش حماس ته مبارکي ورکوي، حماس ته $1 بلین ورکول کېږي، حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرستو سره کوي، نو هم دغه بیکګراوند طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري. په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ.
د سیاسي چارو شنونکي او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزادو وړاندې دا چې پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمې او نړۍ ته څه پایلې ولري د سیاسي او د نړیوالو چارو له یو بل کارپوه سره مو مرکه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د نړیوال اړیکو کارپو شفیق هم در په دې نظر دی چې پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمه لا ناکرار کړي او غیز به پر نړیوال په نړۍ هم پریوزي. بیا هم د ازادي راډیو خبریال امید ظاهر مل ښاغلی هم در سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې سیمه به له دغه برید وروسته څه ډول ناکرارېږي.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې و کچیرته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي، نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې لدینه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې و کچیرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیما وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د متحدین هم ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حملې دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
پورې دا جنگ اوس تقریبا دو قطبي شوی دی. د اوکراین تر حالاتو وروسته یوه طرف ته تاسو ګورئ روسیه ده، چین دی، ایران دی، شمالي کوریا ده او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو ده او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډېره حده پورې توانایي د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپل د امنیتي ځواک یې دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخل شي. نو زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چیرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژۍ په برخه کې، د اسلحو په برخه کې او په نورو لوجستیکي برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د ښکیلتیا یا د دې دراکشیدو مسله په کې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینې نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي. فکر کوئ چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا اهداف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنې د فارس خلیج هیوادونه او دغسې نور هیوادونه خلیج هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راوروسته یعنې تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پیژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نو وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغه وروسته چې بیا اسرائیل په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشری ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان لته چې دی هغه وژل شو او خارونه چې دی لمنځه لاړل، نو تر ډیره حده پورې د اسلامي هیوادونو اعلامیه په دې اړه باندې موجود وي، لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې دوی ډیره راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډیر فشار نشي راوړلی او دوی ډیر هغه د نظامي لحاظ هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډیره حده پورې دا معادلی چې دی غیر متجانس دي، نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیما توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم چې ملاتړ به وکړي، لیکن د دې تر شا به د شیعه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیما و دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډیر کم وینم.
پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په اړه دا چې دا برید به په سیمه او نړۍ ته څه پایلې ولري په دې اړه د نړیوالو چارو له کارپو شفیق هم در سر مرکه و
راپورونه مرکه او اوریدونکی
پر اسرائیل دی ایران لبرید وروسته په هواد کې میشتو افغان کډوالو اندېښنې نور هم زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي وایي چې بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی او له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کوي. د دوی په وینا که څه هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري، خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
پر اسرائیل د ایران د تیرې شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه له اندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سعیده چې د افغانستان د جمهوري نظام یوه مدني فعاله وه، په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
بسیار نگران برگشتون به افغانستان هستیم، چون اصلا
موږ افغانان ایران باندې د اسرائیل د احتمالي بریدونو په اړه ډېر اندېښمن یو. نور نشو کولای افغانستان ته ستنه شو، ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او زه هم د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یوه مدني فعاله وم. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنی حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار.
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې یې کولې او ډېرې پوښتنې یې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نشي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژندکارت او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بیرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل:
مردم بیرون شدن، به کارها بازارها باز شده،
خلک کار ته وتلي او بازارونه خلاص دي. یو شمېر هغه کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن دي.
خو د ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تو هم وطن خود ما بر بگردیم بهتره.
خدا چه خپل وطن تستانو شو، لیوی خوا دلتا ده جگری اندیخ نده او لبلی خوا ایران که ده کارگر وضعیت خنده دیر اندیخ نیشتا. لهم ده عمل از مقدیر افغان هوادوال غاری لی ایران سخوه وزی.
افغانی ما شما میخواه که ایرانو ترک کنو.
تر ده بریدوران ده پا ایران که یوشمیر افغان کدوالو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو اندېښمن وو او ازادي راډیو ته یې ویلي وو چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي او د خپل برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو وروسته د جرمني په ګډون یو شمېر هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له ایرانه ووځي. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هیوادونو څخه دی چې ډیری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېره معلومه نه ده، خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو و مورز او نیس پروگرام مهروي خو یو ځل بیا په مو کې د خبرونو لندېسته. د طالبان حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. طالبان د باندنیو چارو وزارت نن یکشنبې په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کلسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملو په غبرګون کې وویل پیکینګ د حالاتو خرابیدونکي بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې له ټولو خواوو غواړي چې د کړکېچ د لا زیاتې ادادې مخنیوي لپاره له زغمه انکار واخلي. د اسرائیل ولسمشر اساق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد د پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویاړ وړ وباله. اسرائیل د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بن ګویر بیا په یو اعلامیه کې ویلي اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم سره له ټلیفوني خبرو وروسته په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکېچ د هواري غوښتنه کړې. ایران ویلي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لورې د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړي دي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو کوچنی اختر مبختور زه سې چنوار هم د دې ونی و مې ورسته هر کله کو من خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غک چټک الوتکه واز مو لچ 1100 مایل پر ساعت پرواز بو کول شي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم راسته ګوري او د روان کال د مر د لمړی خود درنی تندر نیونې پیښه هم خبرې کې تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه ملا هیبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ. جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅ شوي ښکاري.
ګوري چې دا کفار مو خطا نه کی دا مفسدین مو خطا نه کی ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت مردمشان از فلسطینیا از همه نیروهای حماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال منزنه دا اکثر څنګه پیدا مړی کندهار ایدګه د حامد کرزی کور او د حکمتیار کور کې په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلې. د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانې. طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي بلکې 1400 بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندې مندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې اوس په داسې بمجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یوه غټه وسیله چې وه هغه ملګرو ملتونه وو یا مکسیار وو او خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر اساسيونو زیاتره اختریس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصو. د طالبانو ځای ملای وت الله اخون په خپلو بلګانو غکړي څنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د دې په اصطلاح د امارات د ساتلو لپاره قرباني ته چمتو وسی. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن غافل نه دی او ترمنځ تبلیغات او تفرقه اچي. ملای عبد الله ندی ویلی چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي، بې له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګورې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولی، موږ به وژلی. دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هیڅ کې موږ ملامت نه وو. ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو، تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګورې افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د پاسه خو معاف یاست. د دې بعد به تاسو موږ پیغور لا هم نه خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اخترس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ضایع کېدو دی. هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې $40 میلیونه کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دننه افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی. د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو سرونکو کوچنی اختر مو بختور. زه سید چنوار یم، د دې اونۍ اوومې ورځ هرکلی کوم. نن خبرې کې چې امریکا بالاخره هغه تر غږ چټک الوتکه وازمویله چې 1500 مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي. نړۍ کې بیا د کوچني اختر د نمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري، او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پېښې نه هم خبرې کوي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه، ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ، جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په $40 میلیونه کڅوړو خرڅه شوې ښکاري.
ګورې ستا کفار مو خطا نه کړي، دا مفسدین مو خطا نه کړي، ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو، بې له ډرونه به مو ناکامه کړي، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت و مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای اماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوال و جلال منزنه در اکثر سنگ سپیدار مانه کندهار ایدگاه در حمید کرزی کورا و در حکمت کرد ورکی پا بیلابیل و امامتون و سیاسون و جلا جلا اختر لمنزله. در هیواد پا زندانونو که 1400 خزینه بندیانی، طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي، بلکې 1400 بندیان یې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او په پاکستان کې له 3 میاشتو راهیسې د 1000 تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي، او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه پورې داسې مرجه یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یوه غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و، یعنې سیار و، او خیریه ادارې وی هغه بده کې پاتر اغلی دي.
بیا هم سینو شي تیر اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر سیاسچینو زیاتره اخترس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصو د طالبانو ځای ملای وت الله اخون په خپلو پلویانو غږ کړی. څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملای وت الله نه دي ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بې له ډرونه به یې دا ځل ناکام کړي.
ګورې موږ دې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنگونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو ډېرې زخمیان کړو خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی موږ به محکمه کولای موږ به اعدامولی موږ به وژلی دا راته جوړه وکړه. نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګورې افغانان یاست هر څه چې مو کړي دي زموږ د خوا څخه معاف یاست. د دې بعده به تاسو موږ پیغور لهم نه خدا
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي اخترس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قایمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی فضا د امریکا په اشغال کې ده او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دننه افغانستان کې وي او په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی.
باز همه جنبش هم رقم مثل که چیو پیس آل میشه وقتی آلم تحسیس جنبش از این کده هم خوبتر مردم ملت خواتا را باسیت میکنه اتر فکر را کنه کسی این چی داره؟ اینجا سیست یک آجا شما سیار من کنه سیگر ما این کار را خوب میفهمم.
بل خو له اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو بیان کې چې د شننګو لخوا خپل ځایم ته اشاره بدل شوې ویلي د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولسه ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی.
والی هر وزیر هر قماندانې که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه است بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست. حتی اگر یک یهودی یک نصرانی و یک مشرک هم میخواست که با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کند در آن واحد هم راجی دمه دانست. و همین دور خلفای راشدین که و بعد از او تابعین و تبع تابعین که گذشتن اینا همیشان در بین مردم خود خلق بودن در بین مردم خود میشتن از مردم خود میشدیدن که مردمشان چی مشکل دارن.
په اختریز و پیغامونه که ده پخوانه ولسمشتران و حامد کرزی و محمد اشرف غنی پیغامونه بیا تر ډیره نرم و تقریبا مخاطبین ولسونه و د کوچني اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یوه ځای ارګ کې لمونځ کوه د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې میشت سیاسي لوري بیلوبیلو ځایونو کې سره راټول شوي وو. د طالبانو تر واک لاندې ارګ ته د دوی د کابل میشتې کابینې غړي ورکول شوي وو خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسیون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشران او زعیم خو د اسلامي د مشر کوړه منزل لپاره دغه د ګوند په لګام ورټول شو. دغه راس پیدار معنی ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورټول شوی چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي. طالبانو په کندهار کې د خپل زعیم د لمانځه د امامت لپاره له عیدګاه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي. خلکو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د کابل جوماتونو کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي امبولې شوه، خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم ادارې مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1470 ښځینه بندیانې دي. دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ټینګار یې کړی ده چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي. په د جمهوریت پر مهال چې د اخترییزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هیواده 2000 واړه مجرمین خوشي کېدل. دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایم د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1460 بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1460 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه، 40 میرمنې او 23 تنه ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم نشي په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چاته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناس او ذکر دی غسره چې څوک ذهني تکلیف ورکی روحي شکنجه ورکی.
کته عمل څوک نن رئیس د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجه او زبرغدي تورن دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم اداري او مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به ثابت نه کړي چې دوی د زندان کې څوک شکنجه کړی وي. خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې څلوېښت بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او روس لا غیچ د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث خبرګونونه او پارول او د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینه ته نه ده تللې او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندي کې. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینه ته نه ده تللې او پریکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندېدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او طرحه چمتو شوې ده تر څو کابینه ته وړاندې شي. کله چې کابینه ته وړاندې شوله لاغې څخه وروسته باید د افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پریکړه کېږي.
بلخ په خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډي. دغه بنسټ په یو اعلان کې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې اقدامات دي نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی و چې د طالبانو لخوا کاریدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خبرېږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوشش ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي.
دا مهال افغانستان کې ګڼ د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه، شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خبرونې او خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هیواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت نا وخت نیول کېږي. او سره لدې چې طالبان نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللي تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ، خو ملګرو ملتونو یو بار بیا ټینګار کړی چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کیدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او که لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک کړي. طالبانو د حکومت ویان زګولا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو او په دې هیواد کې د یو نامه پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په دیالس موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زر افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 او 6 قانوني اسناد نه لرونکي او د ای سی سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنرۍ د بیان له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا 4% زیاتوالی راغلی و. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تېر کال ثبت کړی دی. د کمشنرۍ ویلي په تېر 2023 کال کې په پاکستان کې 26000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 3300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي وو.
تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه وه، یونیسیار وه او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل سي او داسې عجله پرېکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا ږغ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلې، بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بې اسناده کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هیوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری دغه شان خبرداری ورکړه چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هیواد کې کار وکړي نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخوا غانو خلکو د خپل اختریز منځونو د منځ د مراسمو ګڼ اړخونه خبره کړې دي، خو تر ټولو پام جلبون کې د چمن د پرلط د خلکو د منځ مراسمو چې اختر د پرلط په میدان کې ولمنځ د چمن پرلط چې شپږ میاشتې وشوي له پاکستان غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلط موتریزان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لارې ګنډې او ریړې چلولې او شمېر یې د دوی په وینا 26000 ناولي، خو د پاکستان حکومت ترې روزګار لګوتو ترړلې دی. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو دا ځلې په چهارشنبه اختر و. په حرمینو شریفینو کې شاوخوا 2 میلیونه وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصی ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي و 6000 کسان لمانځه ته ورټول. اندونیزیا سودان کې بیا د منځ ته ټول ستر سفر مو ته ټول او افغانستان کې هم کندهار هرات هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د منځ به ساري مراسم پکې وشو. ازادي رادیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي وادونو د اختر د منځ مراسم را نغړل دا ور ډېرې وادونو کې د اختر لومړی ورځ په امنیت کې تیر شو. د نړۍ له ګورګور نه جالب خبرې د مخابراتي ټکنالوژي نړیوال سازمان وايي په ټول نړۍ کې د تلف شوی او ضایع شوی برقي وسایلو کچا له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړ شوی ده. وايي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کارني کچا 2.3 میلیونه ټنه به خو دوی اندېښنه ښودلې چې تر 2030 کال پورې به دا کچا 2.3% نور هم لوړه او 2.3 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړ شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډېر وزن ولري، خو که همدا ځای شوي وسایل په 40 ټنیزو لاریو کې بار کړی شي 1.5 میلیون لارۍ به پرې ډکې شي. د آی ټي یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.9 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یو ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پیښه راښکاره شوه. د کاسوف د ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټیکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځ اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي، خو د ناسا په وینا بله داسې پیښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیرونه لږه څو چنده چټکه هغه جیټ الوتک واز مې نه چې له 2014 کال راهیسې کار پر روان کړو. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې ایکس بی 1 الوتکې لومړی تجربه کامیاب وو د کالیفورنیا په اسمان کې وزر وړولې، خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لاغ غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څیر وزر فوټ الوړ د 2.3 مایل پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ، خو راتلونکو وو میاشتو پورې به شاوخوا 15 نور زرو نه تر 1.5 زر کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه د شوروي اتحاد د سوپرسونیک ټوپولو تو یو سرویر سرویخ ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکه هم تیز وي. ایکس بی ون الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده، تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره دوه حساسې کمرې لري، خو سل فیصده هایډروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه یې د داسې نور الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي. او دنن ومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. اونۍ یو وخت مبختور خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شرنې لپاره د ازادي راډیو له څپو او پاڼو سه چنواري سره ومه ورځ مه هېروئ.